سلور بجې شوې احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي د ناتو دفاع وزیران او شریکان همدا شپه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحثونه لري وړاندې بروکسل ته ورسو او د دې غونډې له پریکړو مو خبرو دا به هم واوري چې د داعش په لسکونو سرتیري ماشومان او میرمنې په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د ناتو سرمنشي وی د افغان پوځیانو د ملاتړ پروسه به دوام کوي په ننګرهار کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي په پاکستان کې یو قاضي په توقیف کې د بشري حقوقو د تبعید سوي فعال ګلالي اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ د ناتو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د سولې د پروسې په اړه بحث کوي د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن د دې غونډې په پیل کې خبرونه تویل چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغو خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي خو طالبان باید واقعیا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واقعي اراده وشي
د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د خبرو تر نهو پړاوونو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې سوي وو خو په کابل کې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو تر حملې وروسته چې پکې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان وژل سول د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې لغوه اعلان کړلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روان اونۍ خپل تازه سفر له بروکسل څخه پیل کړ زلمی خلیلزاد نن د روسي چین او پاکستان له استازو سره په مسکو کې خبرې کوي د دوی په بکتنې کې به په افغانستان کې سولې د ټینګښت پر لارو چارو بحث کیږي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یو ځانمرګي حمله کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي د والي ویان عطا الله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې حمله نن مبشین د 02:00 پر ځوکونو شوې ده
شاوخوا 2 بجې د جلال آباد خرڅ لرمینه هیاړور بیزیک ملاتی سیمه کې د 02:00 پر کاروان ځانمرګ تورستي برید شوی دی متاسفانه په دې پیښه کې د ماشومانو په ګډون 2 ملکیان شهیدان شوي دي یو لس نور ټپیان دي همداراز په پیښه کې د 02:00 درې منصبین شهیدان شوي دي او شپږ نور ټپیان دي
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیري په ډزو وژل شوی دی د 209 شاهین قل اردو ویان محمد انی فریزایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د ساقلیه ټولي پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیر شپه شوی ده
توران حشمت الله قماندان ټولۍ تقلی کندک
له بد مرغه د دریم کندک د سقیلی ټولۍ قماندان تورن حشمت الله تیر شپه د سید موسی پنوم د خپل یو بریدمل په دسو شهید شوی دی زما د معلوماتو له مخې دا کومه سیاسي یا نفوذي قضیه نه و یوازې د بریدمل رواني تعادل نه درلود
شغلی رضایی وی چې حمله کوونکی نیول سوی او د دې قضیه په اړه ورڅخه پښتني ګرویژنې روان دي په پاکستان کې یو قضیه په توقیف کې د بشري حقوقو د تبعید سوی فعال ګلالی اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوی لقب له محاکمې ته انتظار دی دغه غورزنګ په پاکستان کې د پښتون د مدني حقوقو لپاره مبارزه کوي د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک نن ازادي رادیو ته ویل چې موکل د پېښور علي محکمې ته راوستل سوی وو په دې محکمې کې قاضی امر وکړ چې محمد اسماعیل دی تر محاکمې پورې دوی اونۍ په توقیف کې وساتل سي خټک زیاته کړې چې دای به د خپل موکل لپاره د ضمانت غوښتنه وکړي محمد اسماعیل چې د پانتون استاد د خپل میرمن سره یو ځای په وار وار پولیس او استخباراتي چارواکي په ځورونه تورن کړی دي د هغه لور ګلالی اسماعیل د روان میلادي کال په لومړیو کې د امنیتي ادارو د ځورونې له بیرې د امریکا متحده ایالاتونو ته وتښتېده ګلالی اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم له ملاتړو څخه ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ پر پوځي عملیاتو انتقاد دونه کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي د غیدارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هر بڼه لغوه کړي په لندن کې ډیره د بشري حقوقو د غیټارون کې د لپرون پنځشنبه په ویلامه کې دا غوښتنه مطرح کړې ده تر دې یو ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې د غلا په تور یې د یو زندانی لاس غوڅ کړی دی د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مدیر صالح اجازه ویلي د دغه سي ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایرانی چارواکو شکنجه تر سره کړې چې د نړیوال قانون لمخې یو جرم ګڼل کیږي راپورونه وایي د عراق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او رابړی مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د دریو اونیو تر ځنډ وروسته دولت ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل سوې دي. مظاهره چان نن د بغداد او د جنوب د نورو ښارونو لارو کوڅو ته راغونډ سول. د اساسي خدماتو پر کموالي، اداري فساد او بیکاری اعتراض څرګند کړ. د مظاهره چانو په منځ کې ځینو د بغداد په تحریر میدان کې شپه په خیمه کې تیره کړه. دوی د زرغونې ساحې پر لوري لاریون وکړ. په دې ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي او امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د داخلېدو مخه ونیوله. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې پولیسو هوایي ډزې هم کړې دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د عراق د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې لږ تر لږه دوه مظاهره چان د اوښکې بهونکي ګاز د شیندلو پر مهال د ټاپونو له کبله مړه سوي دي. د دې ادارې په خبره نږدې سل تنه نورو ټپیان سوي دي. بلخوا رویټرز اژانس د روغتیایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوښکې بهونکي ګاز د چاودنې په نتیجه کې شل تنه ټپیان په روغتون کې بستر سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو دفاع وزیران او شریکان په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه لري. وړاندې بروکسل ته ورسو. په ننګرهار کې د داعش د غړیو د هغوی د میرمنو او لسکونو ماشومانو د تسلیمي په اړه به واوري او په ورته وخت کې مو د داعش په ارتباط د پوځي چارو کارپو جنرال امرخیل ژخوالی
چې همدا اوس مخه ونه نیولی، همدا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل دی، تسلیم ډېر زیات دی.
په کندهار کې مو د انارو د حاصلاتو او صادراتو له ستونزو خبرو.
پاکستان ټیکس پر بالا بوت کی په خو تیا و نیوی اوس 1500 کلداري پر یو کریټ باندې د ټیکس باندې.
په خوست کې د قضایي چارو 1500 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید.
د حقوقو بحث د ډیر مهم دی، د ښځو لپاره، د دې لپاره چې باید هر څوک د راته حق وپیژني.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس محمد راشه خواله.
د ورزشي خبريالانو مینوال ډیر زیات دي، ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک ډیر زیات ضرورت لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان په اړه خبري روانه دي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد او د ناتو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیسته ده. زما همکار مصطفی صدیقی له پلازمینه بروکسل څخه د ناتو له مرکزی دفتر په ټلیفون را سره دی. صدیقی صاحب، تر اوسه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ناتو څه ژمنه کړې ده؟
ناتو وای په افغانستان کې په خپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده دوام ورکوي. شپږ صاحب د قاتم لاټړ په نوم د ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوې ده. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ شبي مخ کې نن دلته په بروکسل کې وویل
NATO has supported the US-led peace talks.
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبری د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغه خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي، خو طالبان باید واقعا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمول لپاره واقعي اراده وشي.
بله
ناتو
بله مهرباني ادامه ورک
شبر سپ. ناتو ویلی چې افغان ځواکونه به تر 2023 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډېره برخه یې د امریکا متحده ایالات برابروي.
بلې صدیقي صاحب، که د سولې مسلې ته راشو، د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د دفاع وزیرانو تر دې دوه ورځنۍ غونډې مخکې ویلي وو چې د ناتو حضور په افغانستان کې سولې ته لار هواروي. په دې اړه په غونډه کې نن نور توضیحات ورکړل شوي.
هغه نن وویل چې امکان وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي، نو د ناتو به دغه بهیر هرکلی کوي. هغه وویل چې طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، هغوی باید خبرو میز ته راشي. خو پوهیږو چې طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
بله، او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د داعش حضور ته تل اندېښنه ښکاره کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا مسله یاده شوې.
بله، د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي دی چې دوی به اجازه ورنه کړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل خلافت جوړ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال ټولنه به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي.
مصطفی صدیقی مننه د ازادي راډیو خبریال بروکسل له تاسو سره. وو لایوي خبرتیا وروسته به واوري چې د داعش پولیسکونو کسان چې په هغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار چارواکو د داعش یو شمیر وسلوال چې له لسګونو ښځو او ماشومانو سره ملي امنیت ته تسلیم شوي دي رسنیو ته ښکاره کړل. له جلال آباده باز محمد عابد راپور لري.
د ننګرهار چارواکو په ملي امنیت ریاست کې هغه داعش وسلوال رسنیو ته وښودل چې له خپلو کورنیو سره د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي ول. په دې موقع د ننګرهار والي شاه محمود میخیل رسنیو ته وویل په تسلیم شوو داعش وسلوالو کې څو تنه او د هغوی میرمنې له بهرنیو هیوادونو پورې تعلق لري. نوموړی وایي
څلېرویشت کسه چې دي کې اتلس د داعش غړي دي او شپک طالبان دی دا ملی امنیت ریاست ته تسلیم شوی دی او دیو سره کورنۍ هم چې اتلس خزه د دایشانو دی چې دی کې درې خزه بهرنۍ دی درې کسه د دایش غړي چکم یو دی د اردن دی او پنځه دش ماشومان هم دی سره دی.
د ننګرهار د ملی امنیت رئیس نظر علي واحدی وویل د افغان ملی امنیتي ځواکونو پر لپسې عملیاتو او شدیدو گزارونو دایش وسلوال مجبور کړل چې لسیمې وتختی او یا هم د لته تسلیم شي.
موږ دغه عملیاتونه اوایي ضربه د دې بایس ولې چې دوی په چراغام ملکی سلیمان خیلو تنګي وزیر بغدره مامند بندر د ټولو دوی لکړه. دوی چې زوس په قسمی ډول باندې درته هم چاغه حالت ته فرار کړي او ډیر واړه ګروپونه سبب نور هم او څور وزنور ټول تسلیمیږي. یان د خارجانو تسلیمول ساده خبره نه ده. دا د معنی لري چې داعش په ننګرهار کې نور د پای ټکی کښښودل شوی دی.
تسلیم شوی وسلوال خو خول چی له مخالفت یې لاس واخیست او له دولت سره یو ځای شول. دوه تنو یې رسنیو ته وویل
نو ورس په ورس چې مونږ کتل عوام کم چې ځایي خلک وو هغې را کوزېدل کورونه یې تر ټولو ونیول ځمکې ته یې ټولې قبض کړې مالونه ترې ونیول او چې څوک به د کلي نه ووته بس چور به یې په ورګاډ کوي دا غنیمت دی. بیا د هغې نه وروسته یې د کفر پاتې ولګولې
لکه خپل زموږ ساحینه چې څوک بهر وو هغه عوام وو هغه هر څوک مونږ خپل پلار ته م ورته ویلې ما خپل ورته ویل ورور ته مې ورته ته هر چاته ما ورته ویل څو جو موږ له مونږ چېرته دا مونږ خپل ورور ویلې خپل پلار ویلې خپل کلیوال خپل غنان
د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د هسکې مینې په وغوز او د چین ولسوالۍ د مامند او پیخي سیمو په یوه یوه برخه کې لا هم داعش وسلوال شته خو زیاتوي چې د ولسمشر د حکم په اساس دوی ژمن دي چې یادې سیمې هم له داعش وسلوالو څخه ډېر ژر پاکې کړي.
افغان حکومت اندېښنه ښیي چې داعش د نورو هیوادو د وسلوالو د جذب لپاره هڅې کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا اندېښنه لري چې کېدای شي داعش په افغانستان کې په یوه ستر خطر بدل شي که یې مخه سمه ونه نیول شي. له کابله امید زهیرمل راپور لري.
که څه هم وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي داعش ډله یو لوی خطر نه دی خو ښکاري چې دې ډلې وروستیو کې له نورو هیوادونو د وسلوالو د جلب و جذب لپاره ځان ته لار پرانستې ده. تازه د مالدیف پولیس ویلي د داعش خراسان ډلې د جلب و جذب هغه مسؤلی نیولی چې خلک به یې د جګړې لپاره افغانستان او سوریه ته استول. د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی. امریکا محمد امین د داعش د جلب و جذب مسؤول بللی او د نړیوال ترهګر په توګه له پیژندلو سربیره یې ویلي هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. اوس د افغانستان حکومت وایي داعش ډله د ستراتیژیک مشکل په توګه د مطرح کېدو په حال کې ده. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل داعش بهرنۍ سرچینه لري او هغه وسله والی چې د افغانستان دننه جګړه کوي بهرنیان دي.
ویره دي چې داعش داعش په یو ستراتیژیک مشکل باندې بدل شي په افغانستان کې. د اوس لپاره یو تاکتیکی مشکل ده. قوي اقدامات سوي دي او دا ډله شدیدن ځپل شوی چې دوی د خارجي لینکونو او تړاونو په اړه اندېښنه ست.
د ملي امنیت شورا وایي د دوی د معلوماتو لمخي له 2500 تر 3000 داعش وسله وال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د دوی پر ضد یې سخت عملیات کړي او لا هم دوام لري. یو شمیر شنونکي وایي معلومات ښیي چې افغانستان ته د داعش په ډله کې د بهرنیو وسلوالو جلب و جذب زیات شوی دی. متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کره ده چې په افغانستان کې داعش ډله له خپل مرکزي کړۍ سره اړیکه لري.
دا په هر ځای کې کېدای شي چې پیدا شي او دا اشخاص افراد هم ډېر لري، کم نه دي. که څوک وایي چې دې اشخاص افراد کم دي، دا غلطه خبره ده. دا ډېر زیات ده چې همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې مقابل کې تحقیقي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل به داسې ډېر زیات وي.
د دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ هم د پنځشنبې په ورځ وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل اعلان کړی خلافت جوړ کړي. ښاغلی ټولټنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ناروغي او د انارو په حاصلاتو ناوړه اغیز کړی دی. د انارو د باغونو سشتنن وایي که څه هم تیر کال وچکالي وه، خو د انارو حاصلات او کیفیت شو، خو سږ کال د انارو کیفیت د نورو کلونو په پرتله څو برابر خراب دی. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست هم د باغلرونکو ستونزې مني، خو وایي سږ کال په دغه ولایت کې په مجموع کې د انارو حاصلات 40% زیات شوي دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د انارو د باغ په یو خوا کې یو ډله کارګر د انارو په شکولو او ټولولو بوخت دي. د باغ په منځ کې بل ډله کارګر ناست دي او انار په کریټونو کې بستهبندي کوي. دا انارو دغ باغ د 55 کلن جانان مامادی نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې د پیداسو ناروغو شپېته د انارو د مچاو د سور میاشتې د یخلامله د انارو کیفیت شش کال ډیر خراب دی. هغه خپل باغ د مثال په توګه یادوي. اوای تیر کال په 300,000 افغانۍ اجاره ورکړی وو، خو شش کال په 300,000 افغانۍ ورکړ.
اس کال دا واستن دلری شوتلری وروسلری او یو مخ معنا ګرځ دا چې میدا دې پرچل دې خاصه شوتیه په خاطر چې خالي شوتای کله د مثال دلته بازار نه لري، څه موږ بازار ته ورو هغه چې راپورت کی هغه پغه د سی باغوالي چې هغه ګرځري دا د باغ په سیم نه جوړ په موږ باندې معنا دا دې کارګر وو مزدوران په ارم سوداګر باندې 200 300 500 کاسه شپته کاسه یا کاسه په ارسلی باندې کارګر پسې دي مزدوري غواړي خاري غواړي. اوس موږ انار ټول دا ستونزې لري. ګوره دا انار دې دا شوته دي. ګوره دا اوس چې موږ بازار ته ورو اس مارکیټ نه لري، یعنی په خپل سرم نه خرڅيږي.
دا یوازې جانان ما مان دي چې لدی ستونزې سره مخ دي، بلکې د ارغنداب ولسوالۍ ټول باغلرونکو لدی ستونزې کړيږي. یو بل باغلرونکو عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل چې په باغونو کې د امراضو ترڅنګ د پاکستان هیواد لخوا پرانارو لولټیکس په ستونزو کې اچولي. دی وایي په باغونو کې د پیداسو ناروغیو او د پاکستان لخوا پر حاصلاتو د لولټیکس لامل پیداوار د مارکیټ سیالي نشي کولای.
اول سر یې خونی کاوه انارو شفته وکړه په کول په وخت کې اغه ول ګولې ټول شوکې په ورجاو دوم ګول چې وکی ته دوم ګول سپانار نو اغه ول ګول نسته غو بټیډ د دوم ګول بیا غیچ نه بټیډ لکابه تریم ګول دوم ګول نه دی ویني ولا اغه د خدای پاک طرفه ساده مچ پرالي ته مچ تی دا ګوره ګرد مچ ویل دا انا دا ګرد د مچ تی دا ورسته پسې شوتا دا خړ خړ چې دا بیا د شوکې تاثیر دی نو هغه چوي وو شوته وکړمه چې وکړي درې مرحله هغه دي. یوه مرحله دا ده چې پاکستان ټیکس پر بالا بوتي په خو به تیاو نیوي اوس 1500 کلداري پرې وکړي ټمنځ دې ټیکس باندې
نو خلک څوک ته نظره کولای شي نه رانیولای شي نه ورې په دوره کې څوک پتیږي په پروش کال په دغه شپو کې د خدای تعالی یوه دانه په ګر ارغنده کې په زموږ په کلي کې نه و پاتې سش کال یوه دانه ولاکه خرڅه شوې ده یوه دانه ډېره ده کلر نه چا ویل چې د پلاني باغ خرڅ
بل خدای کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای د ارغنداب ولسوالۍ د باغونو د امراض سره سره په دې ولایت کې سشکال د انارو حاصلات د نورو کلونو په پرتله شلسله نه زیاتی د دې ولایت د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل د انارو زیات حاصل د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ترلاسه شوی چې په دې توګه به دوی د سشکال تر پایه 1,08,000 میټریک ټن انار تر سیمه ییزو مارکیټونو پورې ورسوي د کرنی رئیس زیاتوي چې وار له مخې د ارغنداب ولسوالۍ د انار په باغونو کې د پیداسو آفتونو د مخنیوي لپاره د شپېتې کڅوړې د انارو د مچ ضد دوا او د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي خو هغه د ټولو باغ لرونکو لپاره بسنه نه کوي
د انارو مچ او د انارو چودنه او شفته دا هغه درې عمده امراض دي یا آفات دي چې په انارو کې ډېر وخت کېږي او زموږ اکثره بزګر چې دي دې نه شکایت کوي د دغې دپاره بیا ډېر چې هغه سخترین دی او مشکل جوړوي زموږ بزګر ته انارو ته هغه د انارو د تاج مچ دی موږ د هغې دپاره یو کمپین لرو تقریبا ما په 1,05,000 نه زیاتې کاربني خلتی توزیع کړي بزګرانو ته همدارنګه بعضی تلکونه هم پیرامونی توزیع کړي دي اما گاهیم متور کړي ده خو زه دا وایم چې دا کفایت نه کوي او دا د ټولو بزګرو دپاره موږ رسیدګي هم نشو کولی
کنداری انار چې ځانګړي نړیوال شهرت لري په دې وروستیو کې بڼوال د مارکیټ د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو ترڅنګ د سړو خونو د نشتوالي څخه شکایت کوي
په خوست کې د حقوقو او قضا په برخو کې 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دا ورکشاپ د یکشنبې په ورځ پیل شوی و او پکې 500 ښځو او نارینه وو برخه واخیسته. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
په خوست کې د اړیکو د دفتر په چوکاټ کې عدالت ته د لاسرسي د برنامې مشر بستان ولیزی آزادۍ راډیو ته وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې خلک د قانون او حقوقو مسایلو سره بلد کړي. هغوی دا پیغامونه خپلو سیمو او کارځایونو ته ولیږدوي او د داسې مواردو د لیدلو په صورت کې چې د قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه پکې وي د ورتګ او مراجعې لپاره مسؤلې ادارې وپیژني.
مثلا ژورنالستان په خپله برخه کې، علما کرام په خپله برخه کې، قومي مشران په خپله برخه کې، پیاندي په خپله برخه کې چې کوم مواد دی اخیستي دي د خلکو سره شریک کړي تر څو خلک د خپلو حقوقو څخه خبر شي او هغه د بشر حقوق چې نقصيږي په راتلونکي په هغه باندې پیښیږي.
د خوست عدلی رئیس مولوی برجان هم دا ډول برنامه ګټوري بولی او وایي هغه کسان چې قانون سره بلد دي دوی خپل ستونزې اړوند مراجعو سره شریکوي.
چاسی هغه و د قانون خبرتیا محسوس کړه هغه دولت د خپلې مشکلې د حال لپاره خپل عرض وړاندې کوي او څوک چې د قانون خبر نه وي هغه کله چې خپل عرض وړاندې کوي هم هغه ته فکر کوي چې زموږ هم مشکلې کې خښېږي.
په پښتني ټولنه کې د قانون او شریعت په خوا کې له پخوا خلک په نرخ او رواج هم خپل ځینې حقوقي مسایل حلوي. قومي مشر حاجي رسول محمد تنای چې د دې ورکشاپ ګډونوال دی وایي
دا ډېر په زړه پورې دی. دې پورې چا یو خپل مشرانو په د قوانینو په مسایلو نه پوه شي یو پریکړه کوو باید قانون سره په غوږ کې نه وي په ټاکر کې نه وي نه او دوامه دا چې د عامه خلکو د پاوی د پورې ډېر غل لري ګټه لري.
په افغاني ټولنه کې تر ډېره ښځې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د ورکشاپ ګډونوال ارزو وایي
په دې ورکشاپ کې چې کوم معلومات موږ ترا کړ شو زموږ لپاره ډېر ګټور وو. خویندې د حقوقو په برخه کې ډېر پاتې دي نو د حقوقو برخه ډېر مهم دی د ښځو لپاره د دې لپاره چې باید هر څوک دغه چا حق وپیژني.
د حقوقو د پانزی استاد امیر بهیر له جزایي مسایلو سره په خوا کې د نورو حقوقي او مدني مسایلو سره د خلکو بلدول هم اړین ګڼي.
موږ یو د فامیل د حقوقو یو قانون لرو ډیر اړین دی چې په هغه کې د مهر د طلاق او د غوښتنې دا کوم ناوړه رواجونه چې دي دا باید لري شي هغه په ارتباط عام په هوای وشي او بل د میراث په ارتباط نه چې دا ډیر بغرنج مسلې دي په خصوص کې نه خزه د میراث ورکول کېږي او نه خزه په خپل هغه جواب قبول چې ارکان دي نکاح دي په هغه اساس هم دوی نه ودیږي.
کسی هم پا دی ورستهی که قاضیان او سرانوالان ورسواری تطلیدی او حل تا ابتدای محاکم فعال کردی او پا دی توگه قضایی دارو تا دی خلق کلاس رسی در شوی خلا هم یوش میر خلق پل حقوقی مسائل پر نرخیانو او جرگمارو حلوی دی جرگمارو او نرخیانو پا واسطه حلیدون که مسئله اجرایوی زمانت نلری او پلانجمنو مسئلو که کلا ناکلا بیا هم دی جنجالونو ستونزو او حتی دی قضیه دی طرفونو لخوا دی شخرو لامل کیگی.
ستاسو ل پیغامونو
امید ما دو چپریار دو ولسوال مربوطی او معلول ما کارو کلنیزی چارو ریفت نوار ما چیزاز معلولینو او دا شیدانو دا یتیمانو اغماشونا یو کال پا بل کال ماور گردوی پا وقت پا وقتی تا والکوی پا خارانو بیر سختی تکلیپونا تیریگی لکارو کلنیزی چارو دا وزیر پا غاره که بده دو لحسونا پراتوی دا زاده را دونا یو نره منانا کهو چی من پی غمونا فت کهوی امید معلول د چپریار د ولسوالۍ سمخمخه د محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د تماس کې مزمو سره ډېر علاقه کې زموږ د غوښتنو د شهیدانو نفیر او تلي د زله تر یو خپل په کور کې شي نو موږ ته نه توضیح کوي او ډېر وخت هم کې له چا دا خبر مو ته ورکړي چې وایي ستو یو شی ولري او یا د خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکړي چې رشوت ورته ورکړي نو څوک ونه لري هغه ته نه ورکړي او دا موږ ته غال نه دی تر چارواکو پورې ورسېږي موږ سره ولري چې سلام
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم د خدای په خاطر زموږ غدي تر وړو مقامات ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي چې جمهور پورې یو سرباز یې موږ ماشینه په خپل وخت خپل حق او حقوق هم نه راکول کېږي پر یوه نظام والي کمانډان او امیر مالی سره انچاسي تجارت کوي سربازانو پر اکو باندې زموږ غدي تر وزیر صاحب داخله ورسېږي چې موږ خپل حق راکړي او موږ خپل ماشینه پر وخت حواله کړي موږ ماشینه پر وخت نه راکول کېږي چې جنگونه یې مشکلات یې زخمیان او شهیدان یې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې نن د بایسکل ځغلونې غرنۍ لوبې ترسره شوې. له کابل شریف الله شرافت راپور لري.
د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي د کابل په غرونو کې لوبه کوي. د دغه لوبې ټول لوبغاړي نارینه دي. دوی بایسکل ځغلونه کوي تر څو بهرنۍ لوبو ته چمتو شي. د دغه لوبې یو تن تنظیم کوونکی او د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي مصطفی رسولی په دې اړه وایي:
دری مسابقه بچهای هستند که ما اینجا
پدې سیالی کې هغه هکان چې تمرینې کړي مسلکی دي لاس ډیر لوبغاړي زموږ هدف ده چې لوبغاړي بهرنۍ لوبو ته چمتو شي
و هدف ما یې است بیشتر که ای جوانا را ما اینجا تمرین بتیم آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی بران افتخار کسب کنیم.
دوی دغه سیالی په خپل شخصي بودیجه ترسره کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر صادق صدیقی وای دغه فدراسیون د نن ورځې دغه سیالی په ترسراوي کې همکار دی.
بله مسابقات رسمی است، اولین دور مسابقات است. ما نمیتونیم بگیم که بازی
رسمی دغه سیالی رسمی دی، لومړنی سیالی دی. دوی دغه لګخ په خپل کړه دی، یو نه کاری کړه دی او لمک سره یې په دې برخه کې مرسته کړې ده.
منتخب رشان خانه شان واد خلی ببینن جوانای بسیار هستند.
انجونی چې تر اوسه پورې د بایسکل ځغلونې په غرنۍ لوبو کې نه دي شاملې یوازې د دغه سیالیو نندارې ته راغلي وې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم غړی سونا سلطانی په دغه لوبو کې د شمولیدو علاقه منده ده.
ما در مسابقه کدام نقش مهمی نداریم، تنها برای آقایان است.
مو پدیسیالیو که کومه برخه نه لرد، در غلوب یواز ده هلکانو لپاره دی. مو گیل دو در اغلیو، سو پراتون که پدیسیالیو که برخه واخر.
آماده چنین مسابقاتی باشیم.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسولین وایي چې د بایسکل ځغلونې غرنۍ سیالۍ مخینه نه لري، خو تمه سته چې دغه سپورتي لوبې به په افغانستان کې زیاتې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب له هلمند له مرجع ولسوالی لیکي د وی تلپاتي او بایزت اصول په انتظار یو. تازه خان سمسور له ننګرهار پوچین کې د افغان سولې راتلونکي غونډې ته خوشبین یو. قدیر تکین لیکي د جګړې شکل اړخونه باید د سولې په پروسه کې د افغانانو د ژوند په خاطر له انعطاف کار واخلي. عبدالواحد مدقق له لوګره هیله من یو چې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبري مثبتې نتیجه ورکړي. هدایت الله نیکزاد لیکي د هلمند له ناوې څخه د ماسکو غونډه نمایشي د هیڅ نتیجه نه ورکوي. د سولې غونډې هغه وخت نتیجه ورکوي چې کوربه افغان حکومت وي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد اسالې څخه.
د ناټو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ځواکونو پر پیاوړتیا خبري سره کوي. د ناټو سرمنشي د غونډې په پیل کې ویلي چې د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن په یو ځانمرګي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې حمله نن ماپښین د 02 قطې پر ځواکونو شوې ده. په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیری په ډزو وژل شوی دی. د 209 شاهین کل اردو ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د سقلیې ټولي پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیره شپه شوې ده. په پاکستان کې به قضیې په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید سوي فعال ګلالی اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوي له کبله محاکمې ته انتظار دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. د غیداري په عین حال کې له تهران غوښتنه کړې چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي. او راپورونه وایي چې د عراق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او رابړي مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د درویو اونیو تر ځنډ وروسته د ولایت ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل شوې دي.
دا ساتیا ووریدونکو په پروګرام کې وړاندې ساتو په شخص شپې پیغامونه خبرو. خو اوس به لوبو ته مخه کړو. د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند پراګ ته راغلی دی. د ازادي راډیو په سټوډیو کې زما همکار صفی الله ستانګزي راغلی. شاغلی ځلاند د مرکې په پیل کې د ورزشي خبريالي پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل
نظر د سیاسي او نظر د نغبنوري خبري علينا ډېر مينوال لري. تاسو په سوشل میډیا کې شاید خپل هم تاسو په دې برخه کې کار کړی دی. د ورزشي خبريالانو مينوال ډېر زیات دي ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک ډېر زیات ضرورت لري. مګر لا هم کار ته ضرورت شته دی چې د مينوالو لپاره بهتر معلومات برابر شي، ښه معلومات برابر شي او هغه څه چې مینوالي غواړي، خلک یې غواړي، ورزش خبریالان هغه بیرته خلکو ته ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د سپورت د خبریالانو فدراسیون مو څنګه رامنځته کړه او هدف مو له دغه فدراسیون څه و؟
څو مهم اهداف و. کله چې په 2014 کال کې مونږ په دې شروع وکړه چې یو داسې یو ټولنه او یو نهاد به یو اوسي چې هغه د ورزشي خبریالانو لپاره کار وکړي. یو هدف دا و چې مونږ د ورزشي خبریالۍ لپاره یو مرکز ولرو. دغه ټول خبریالان تر یو چتر لاندې راټول شي تر څو پورې د دوی د روزنې لپاره، د هغوی د ټرینینګونو لپاره او د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي او معلومه شي چې څومره خبریالان دي په افغانستان کې چې هغوی د ورزش په برخه کې کار کوي. او همداراز افغانستان په نړیواله سطحه باندې د ورزش په ډګر کې خبریالان ولري. مونږ ډېر محدود شمېر، شاید یو یا دوه خبریالان مونږ درلودل چې هغوی نړیوالو مسابقو ته او سیالیو ته تللي، لکه د المپیک سیالیو ته ګډون یې کړی. او وجه یې همدا وه چې داسې یو بنسټ نه و تر څو پورې ورزشي ادارو سره همغږي رامنځته شي او هغوی ته بیا زمینه سازي وشي. اوس تاسو شاید یاست چې زمونږ مثلا کله کرکټ ملي لوبډله مسابقو ته ځي، خبریالان ورسره ځي چې ګډون ورسره کوي. یک نوری لوبی د اندونیزیا کې چې آسیایي سیالۍ وي زموږ تقریبا 12 زیات خبریالان ورته تللي. په ترکمنستان کې چې سیالۍ وي یو ویشت خبریالان هم ورته استولي. همداشان په نورو مسابقو کې د خبریالانو لپاره یو پلیټفارم جوړ شو چې څنګه وکولی شي هغوی په نړیوالو مسابقو کې اشتراک وکړي او د دې تر څنګ د معلوماتو او تجربو د تبادله لپاره د نړیوالو خبریالانو سره یو پل دی چې
په افغانستان کې خلک څلور لسیزې په جنګونو کې وو او ورزش نه وای شوی چې د نوي حکومت سره راپیل شو. کرکت ټیم رامنځته شو، فوټبال ټیم بیا جوړ شو، تکواندو ډېرې ښې لوبې وګټلې، اولمپیکي میډالونه زموږ د تکواندو دي، کرکټ هم په آسیا اولمپیک کې میډال وګټو او ډېر نور لاسته راوړنې موږ ولرلې. مګر خلک په ساده ژبه باندې ډېر په خبر باندې پوه نه شول. تاسو څومره کوشش کړی چې دغه ورزش ساده کړئ او خلکو ته ورسوئ؟ کرکټ، فوټبال، تکواندو دا ډېرې سخت قوانین لري، ډېر سخت مسایل دي پکې او بې پوهېدل اسانه کار نه دی، هر څوک نه دی پوهېږي. کرکټ خصوصا چې ډېره ټیکنیکل لوبه ده، دغه مو څومره اسانه کړل چې خلک ژر پې پوه شي په همدغې خبریالۍ له لارې؟
د ورزشي خبریالۍ یو هدف دا دی چې خلکو ته هم فهم معلومات ورکړو مونږ، یعنی دا که مونږ د نورې خبریالۍ نه رابیلو، معنا یې دا ده چې ورزش خبریال باید هغه باندې پوه اوسي، مسلکي اوسي، تر څو پورې چې بېرته اورېدونکي ته راپور ورکوي نو د هغه اورېدونکي په ذهن باندې حاکمي چې اورېدونکي زما په کومه ژبه پوهېږي او څومره د هغه د هغه اغېزې قوې قوي ده چې هغه زما نه اخس وکړي او زه چې ورته کوم راپور ورکوم هغه واخلي. مګر متاسفانه موږ لا تر اوسه پورې په ټوله کې هغومره پیاوړي خبریالان نه لرو چې هغوی دې په ټوله معنا باندې وکولای شي چې درست راپور دی وکړي او سمه توګه باندې راپور ورکړي. مګر لرو موږ داسې خبریالان لرو چې خلک د هغوی غږ ته لیواله دي، خلک د هغوی راپور ته لیواله دي چې د هغه غږ واوري او د هغه په هغه لهجه باندې ښه پوهېږي، د هغه په خبرو باندې ښه پوهېږي. او نور اوس خبریالان آهسته آهسته کرار کرار کوشش کوي چې دې حد ته ورسیږي.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند:
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د ازادي واورېدونکو پروګرام خپور کړو، ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار اوسېدونکو وایي په ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل در هولانوري راپور کې.
زکریا په ایران کې په هیروینو روږدی شوی دی. د جلال آباد ښار د انګورباغ په ساحه کې د لوی سرک په خوا کې د نور ملګرو سره یو ځای د هیروینو په څښلو بوخت دی. وایي معتادینو ته په ښکاره ډول نشه یي توکي راوړل کېږي، خو څوک د پوښتنې نشته.
مارکو ته وشتمې ته وتهشتمې ته ځي هلته جوړېږي، راوړي دلته په یو بله خرڅوي. په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسېدونکي وایي د ولایت مقام سره نږدې د بېسودو پله لاندې د انګورباغ پر سرک او نورو ځایونو کې بېشمېره ځوانان په رڼا ورځ او د حکومتي ځواکونو په وړاندې هیروین څښي، خو څوک ورته څه نه وایي. دوی وایي د پوډریانو او نیشیانو زیاتوالي سره غلاګانو کې هم زیاتوالی راغلی او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سمین ستانکزي ازادي راډیو ته وویل دوی له 2018 زیږدیز کال څخه تر اوسه د شاوخوا 2000 کسانو چې په نشه یي توکو روږدي وو درملنه کړې.
موږ دلته 150 کسه غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره تر 500 بستري او 100 کسه ماشومان دي. دا ټانکی ځوانان چې عمر یې له 13 کلونو کمې، هغوی درې میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
هغه وایي روغتونی کوچنی دی او مراجعین یې زیات دي. محمد سرور هم په ایران کې د هیروینو په څښلو روږدی شوی، خو وایي څه موده وړاندې د معتادینو روغتون ته لاړ، هلته علاج شو او اوس ښه دی.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی معتادینو، دی ځان سره ایران ته وړلم، بالاخره معتاد بیا دم دا کور دی. دولت آبادي چې اوس نه در لرم نه ښه نه وته، انشاءالله اراده لرم چې بیخي خوشی کوم له خیره.
د ننګرهار امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وایي په تیره یوه میاشت کې د نشه یي توکو خلاف 340 بیلابیل عملیات ترسره کړي چې پکې له 2000 کیلوګرامو زیات مخدره مواد نیولې دي.
43 عملیات را انجام دادیم.
په تیره میاشت کې مو په مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو کې 340 عملیات ترسره کړي چې پکې 2240 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوې دي. په دغو موادو کې چرس، هیروئین، افیم او خیخه شامل ده. دغو مواد سرمو 15 او 15 اراده موټری نیولی چې نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا بندین شوی دی. خاغل مبارز وای په ولایت کې د نشئی توکو مافیا زیاته ده، خو دوی هم غلی نه دي ناست او پر ضد هر میاشت ګڼ عملیات کوي او په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد نیسي. قومندان وای کومو پولیسو چې د نشئی توکو پلورونکو او مافیا سره لاس درلوده هغه نیولی دی. د ولسوالۍ درې څلور امنیه قومندانان مو بندین کړي دي، جنایي مدیران مو بندین کړي. په حوزو کې چې د نورو برخو کومو کارکوونکو دغو موضوعاتو سره اړیکې درلودي هغوی مو بندین کړي دي. موږ لومړی له خپل ځانه مبارزه پیل کړي او بیا د نورو لخوا د جرمونو د ترسره کېدو مخه نیسو. په ننګرهار کې خلک په داسې حال کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې په ښکاره ډول نشئی توکي کارول کېږي. تر اوسه افغان حکومت او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلي او کاروبار مخه ونیسي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دغه د یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدی. ستاسو پیغامونه مو ترلاسه کړي دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصرې پرته یې خبره کړم. څو وکولای شو چې ډیر پیغامونه را واخلو، نو دا اونۍ د کوم مسؤل سره مرکه نه لرو، فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبره کړو. نو هیله ده چې تاسو یې واوري او په خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤولینو سره مرکه هم ولرو، د هغوی جواب را واخلو. نور منظنډو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو.
الو، السلام علیکم. زه ډاکټر حیات الله احمد، کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای یو خواهش لرو چې دغه د شخصي پوهنتونو پسونه پر خلکو باندې ډېر لوړ دي او خلک د دې فنایي نه لري چې دوی ته خپل فیس ورکړي. نو که چېرې دوی یو څه تخصیص رامنځته کړي په خاص او خاص او خاص د دې پوهنځي په باره کې، که چېرې یو څه تخصیص رامنځته کړي ډېر کور ودانۍ به ووایو او ډېر زموږ سره لویه همکاري ده. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه. وسلام.
السلام علیکم. کرښه ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت له ندالي ولسوالۍ له لیباغ له صحیح څخه. زموږ د هلمند والي دغه غوښتنه ده، زموږ یو ستونزه چې ده د ندالي ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېر کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله، نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي. او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د ساحې د جام پوستې ته، نو پر دغه ساحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړې دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کې نه څه ګرځې دلی د غلو په تور منیستې ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړې. موږ یې ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپله مرستې راباسي. دغه مې هیله وارزو ده په دغه اړه دقیق معلومات کې او دغه ستونزې ته د پای ته رسېږي. وسلام په احترام.
بله، السلام علیکم. سلام حسین زلان یم، له هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کې ولایت کې په نوی ولسوالۍ کې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوو ورځو څخه مخکې دوو ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي. نو ښاغلي رئیس جمهور څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخواه پر وخت ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه، نیک هیلي او احترامات. دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یوه رهایشي نمره ځمکه معلمینو ته ورکړل شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د مسلم په معلمین د په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوې دي. د الینګار ولسوالۍ معلومینو ته نمرې نه دي ورکړل شوې او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلومینو ته ښیي د خلکو تر منځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت تر هغه لاندې ده کوښښ لاندې ده او کولی شي چې نمرې پکې ورکړي هغه په خپل معلومینو ته نمره ورکړي. خو لیکن شاروال او والی صاحب هغه په خپل ګټه باندې خرڅوي او معلومینو ته نه ورکوي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي. 50,000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محروم دي. موږ غواړو چې معلومینو ته خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو تر منځ شخړه رامنځته نه شي. زموږ د ازادي راډیو څخه غوښتنه دا ده چې باید دغه معلومین چې د نمرې مستحق دي نمره ورکړل شي او زموږ آواز لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي او د 50,000 زده کوونکو غم وخوړل شي. وسلام.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د ولایت څخه د اوومي نایې څخه اختر محمد دا پیغام پریږدم. دا غزمر د اوومي نایې د سوق د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی ور دغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع. بیا د اختر پر یو څه سړک وتی د اختر بعد کار د اختر د مخه کار بند کی. نو بیا کار بند یا وکړه کدا خپل سامانونه وشانم یو ول نه کړل کړل یا سړک پر نیمایي باندې پیښو نیم سړک د مرکلې دی نیم سړک پات دی دا نیم سړک پات دی په ډیر خراب حالات کې دی. موږ ډیر ستونزې ورسره لرو. موږ شپه خاطر سره سو سڑک سے
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کا سلام کوریدوں کو سلام علیکم. السلام عظم الدہ پیغام بیاد نشر زد ہلمند ولایات یم وسکلن پسند آتے ہو مزد ہلمند ولایات کا زرگون کرنی دا دولت کا نام رچراریو تو بیا دوستا پسند آر کی دا مسافرش پہ سبقو زکچی مز خلم زمکو او خلو کروندو تا نسو سائی نو د کومه سره پچان دي مومنان دي هغه پنا خو دولت نه سره راي ورته دولت ته دوی ورته دولت ته دوی ورسره وژن د دولت سره خپل ځوانان مو د دولت ته سپو ورکړي دي یا مو څه بازل دي. نو دولت مو څه هم نه خوري یو هم خوري باید هغه زور وکان او هغه رشوت کاره زمان دې شي سروي وکړي په دغه خارو مظلوم خلکو کې چې هغه وس
السلام علیکم زادی رادو کارکون کو ریدن کو ته زما خوانا. السلام علیکم ټول ته زاد افغانستان لوړ پورو چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان تر ازوغان نه دی. دا د لوګر سرک نوې جوړ شو وروره تنزاویا کنه دا زغال پاکستان ته سارینو په ګردیز باندې کته دی. د دې مخنیوي څونه کو دا ترازوی مخ کې بند و بیا دا اوس بیا شروع شوی دا او خیر په ډبل ډبل اخلي او ورور سرک نوې سرک جوړ کړی دا بیا سرک ته تباہ او برباد کړي. دا غدارانو ته وای ور دا تباہ او برباد د څوک ته وطن غدار کوي وطن غدار وطن سره غداری کوي. دا مچیران ورور کانتی په قرارداد ورکی ورور کال قرارداد ته دې غمه ټیلر والا نه روپیا خلی موټرونه بیا بیا 15 یا کنه زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر د څه په شارې نو باندې پاکستان ته اوري دې مخنیوي دی وکی دا سرک نوې جوړ شو چې بیا غر کو پر کوي. دا خیانت مکه وي دا ورور غټو چارواکو ته دا خبر دې ما ورسی جوړوره او دا خامخا نشر کوي. ګوره زه لمبر نه لرم چې دا غلو غټ غټ غلو ورخم غلمبر نه سره سره. السلام علیکم. زه سم سړی سره په خبره پوه سم ځان
او که مسلمان تلای او داخل پیغامونه می ورسی تولم خلق تولم پور چارواکو. سلام علیکم.
السلام علیکم. باز لاده هدمت برای تخصیص را پتباید که تراتیشتن تاریخ باندې زه د نیمروز څخه روانم. د هلمند خواته د شپې تقریبا دغه 4 بجې به وي. د غرغري په سیمه کښې د پولیسو راکښته کړه. په څه شي باندې راکښته کړه؟ ما یوازې دا پوښتنه وکړه. ما وویل مشکل څه شي دی؟ دومره تلاشیان وایي ته خو مشکل نه لرې. ما وویل کله زه راکښته کړم څه چې په لار کښې هم ووایم. په څه شي باندې یوازې ما دغه یوه پوښتنه کړې ده. آیا دا جرم دی؟ په افغانستان کښې ژوند کول جرم دی؟ دا پولیسو څه شي لپاره وي؟ د خلکو د مجرمینو مخه نیسي که خپله جرم کوي؟ موږ دې پولیسو څه کومه توقع وکړو؟
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
سلام علیکم. نوم فضل الدین دی. د هلمند لشکرګاه ښار ته مې اړیکه در سره نیولې ده. دلته د هلمند لشکرګاه ښار د صرافان د مرکز سره نګهدار ده. دې سره دوه نفر تقریبا دوه نیم میاشت کېږي چې اوس پراته دي. یعنی معیوبین دي چې کوم چې هغه نه دي خوړلي دي، او اوس مهال ډېر زیات په بد حالت کې دي. تقریبا د خلکو د خولې ته دوه نیم میاشتې کېږي. زه د دولت د هلمند د ښاروالۍ څخه هیله کوم چې د دغو دوه کسانو غم وخوري. سلام علیکم.
هلمند نه مې اړیکه نیولې ده، او د حکومت په دا هیله لرم چې دا د سرکار ته به بار کړه کړي او لارې ډمبرې زبر کچا دی. او بل د حکومت په دا هیله لرم چې د هلمند حکومت ټوله خیانت والا دی، رشوت خور دی. دو نه مجسا ورکې نه بل ورکې کونډي چې ما ستړي خلک.
سلام علیکم. د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه د اخرام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوړپوړو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کښې د میزان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان را وړي، هغه که بادام وي که انځر وي، د هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شروع کوي. همیشه یې دا حال وي. خپل رسمي معاش هم لري، لیکن دوی یې بس په دغو باندې پرتوي. دا مسوانان ډېر ورڅخه په تنګ دي چې ور نه کوي، خوشکي ورته کوي، شکنځل ورته کوي، وهي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې په دې لارو باندې دغه پولیس خپل سرې زورواکي دي، ولاړ دي، په زور باندې د مسوانانو څخه پیسې اخلي او نور کم شی چې رابار کړي هغه زمونږ شروع کوي. موږ دغه غوښتنه دې واورېدل شي. په وار وار باندې موږ ټلیفونونه کړي دي. د زابل دولتي چارواکي که دغه اوري، دغه دې دغه پولیس اصلاح کړي. دا د ولس او د دولت تر مابین نور منافات ایجادوي که چېرې اصلاح نه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه شفیکالله د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه ده چې موږ په د پکتیا په ولایت کښې د غوښې ډېرې ګرانې دي، او کسابانو چې کوم نرخامه ده د هغه نه ډېر اوچتې خرڅوي. او اوس څو ورځې کېږي دوه ورځې چې دولت بندې کوي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاصې نه کړي، چې تر څو خپله نرخنامه د دولت عملي نه کړي. دولت 250 روپۍ نرخ ورکړی، او دوی خرڅوي په 450 او 350 افغانۍ باندې. او دولت دا ډېر ښه اقدام کړی دی. موږ یې ستاینه کوو او د دولت نه موږ مننه کوو. او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپله د بازار کښې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي، او غریب خلک نه شي کولی چې دغه یو شی واخلي. ډېره مننه.
هلو ګران والا، د انځر ولسوالۍ ته اوس سړک هم نه دی پوخ او ټولې لارې بندې دي. مال اشرف غني څخه دا هیله کېږي چې انځر ولسوالۍ د یو سړک را پوخ کړي. هو سلام پرې خلام.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خوا طرفه څخه پیغام پرېږدم چې دغه د شکاپر دروازې سړک 2 کاله کېږي چې دا سروې شوې ده. زموږ دغه والي صاحب ته ورسوئ چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي، دا پیسې خوړلي دي. سروې 3 کاله کېږي چې شوې ده. تر دا اوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغلو دا خښتې چې پر سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي، خالي ده. دغه که دغه خاینان دغه ونیسي، دا مامورین دي، هر څوک چې دي ښاروالۍ نه پر دي، او دغه نور چې دي ورور، دغه د سړک ده 3 کاله کېږي سروې شوې ده. په دا 3 کاله کښې تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول، هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار یې نن سبا نن سبا یو شکاپه دروازې سره د 1 متر قدر ټوټه ده چې په دغسې انسان نشي تللی. دغه ورور تاسې واني صاحب ته دا غږ ورسوئ چې والي صاحب خپله راشي ورور دغه وویني. دغه اوس دغه خلک مخلوق ټوله په عذاب دي. دغه بس پیغام پرېږدم تاسو ته چې دغه خامخا ورسوئ. ازادي راډیو سره ونیسه. مننه.
السلام علیکم عبد الله در زابل ولایت مخایغم پزام زاد زابل رادیو بلال څخه د ولول بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت پانځین لرو او د شریعت پانځین ته ډیر زیات ضرورت لرو تقریبا د ایا پنځه ایا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خو زده کړې نیمه پاتې دي نو که موږ ته د شریعت څانګه د دولت لخوا څخه راکول کېږي همدې موږ ته راکول شي او که چیرې د دولت لخوا څخه نه وي نو بیا مو د شخصي د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو ته باید د دې زمینه برابره کړي چې موږ د خپلې زده کړې و سرته ورسو موږ نشو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سرته ورسو مشکلات لرو وسلام
مننه کوم دوستانو هیله ده چې ستاسو د غستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي او د دې ستونزو په حواري کې خپل نهایي کوشش وکړي او یو حل لار ورته پیدا کړي مخکې تر دې چې د خپل پمنې کوم غوړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تل د همکاري جاري ساتل د ډېر مننه تنه کوم او ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې سره شریکوي موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې لالارې ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوښنو ورسوو او یو حل لار ورته پیدا کړو البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونه کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیزې ستونزې راخلو د سیاسي او نورو امنیتي ستونزو لپاره موږ ځانګړي خبرونې لرو او تقریبا هر ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو مرکې لرو د چارواکو نظریات راخلو خو د خبرونه یوازې ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره ده نو تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور شکایتونه راخلو او تر چارواکو رسو ستاسو ښه اجازه وړ پر خدای مو سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5